چې کله ایمان راشي نو بیا بنده داسې محسوسوي لکه هغه چې الله تعالی ته په آخرت کې ولاړ دی، او خلک به د قیامت په ورځ الله تعالی ته ګوري، نو د هغوی به ډېر بد حال وي. هغوی به داسې شي چې د الله هیبت او روب او عظمت به هغوی وپیژني. لیکن مؤمن بغیر د لیدو نه الله تعالی داسې پیژني. کافر به د قیامت په ورځ چې الله ویني نو هغه به دا خبره ریئلایز کړي، لیکن مؤمن په دې دنیا کې الله تعالی پیژني. د قیامت په ورځ چې به په کافر سو تیریږي، هغه په مؤمن باندې په دې دنیا کې تیریږي. د دې نوم دی ایمان، ځکه چې کله هغه وپیژني الله نو د هغو حال داسې شي چې د هغو آواز ډېر روشي، او دغه شان به د قیامت په ورځ د خلکو آوازونه ښکته شي. هغه بیا دا نه وایي چې زه دا نه منم، هغه نه منم، نه، د هغو ژوند بیا با مقصده شي، یو پابندی والے ژوند شي. د هغو هغه آزاد ژوند نه تیروي. نو ایمان بغیر د لیدو نه په الله باندې ایمان چې کله خلک وویني نو بیا خو به ټول خلک ایمان راوړي. بیا ستاسو او زما سو کمال شو. اصل خبره دا ده چې موږ دلته په دنیا کې په دې خبره پوه شو چې الله څوک دی، زما خالق او مالک څوک دی، زو چا پیدا کړی یم، هغه څوک دی چې زما د ژوند ډور یعنی تار د هغو په لاس کې دی. بیا پته لګي چې ها ایمان دی په بنده کې. لیکن دا څنګه ایمان دی چې په خوله باندې بنده ایمان ایمان وایي او نور هیڅ هم نه وي؟ نو ایمان منل دي، ایمان پیژندل دي. د الله تعالی چې یو ځل بنده وپیژني نو بیا هر څو آسان شي. بیا بنده د هغو غلامۍ ته هم تیار شي. بیا بنده صرف په هغه باندې یقین او بروسه ساتي. بیا هغه الله تعالی وپیژني چې هغه خو علی کل شیء قدیر دی. د الله په باره کې چې تر نن ورځې پورې زه څومره پوه شوی یم، نو هغه زه تاسو ته ویل غواړم. الله تعالی هغه ذات دی چې هغه زموږ د تصور نه ډېر اوچت او اعلی ذات دی. هغه دومره لوی دی چې کو تاسو د هغو په صفاتو کې لاړ شئ که نه، نو هغې ته عقل حیران شي. په انسان کې معمولی شان رحم وي د زرې امره، او د هغې نه تاسو دومره متاثره شئ. په چا کې به یو صفت وي د چا سره د نیکۍ کولو یا چا له د ورکولو یعنی سخاوت، معمولی شان، لیکن د هغو نه ډېر متاثره شئ او د هغو صفتونه کوئ. دریم کس به ډېر ذهین وي، ډېر هوښیار به وي، لیکن الله تعالی کې ټول صفات دي د کمال. د هغو صفات انلیمیټیډ یعنی لا محدود دي، او دا ټول کمال والے صفتونه په یو ذات کې نشي کېدی. د هغې په کمال باندې مونږ نشو پوهېدی. هغه ډېر عظیم ذات دی، او مونږ چې د الله تعالی خبرې کوو نو داسې کوو لکه د دوست احباب خبره چې کوو. لیکن اصل خبره دا ده چې مونږ خپل رب پیژنو نه. کچرې هغه مونږ پیژندلی وی نو بیا ځکه خو ویلی شي چې د انسان سره لږ هم د الله تعالی معرفت وی یعنی د هغو پہچان وی، نو بیا به انسان د بل هیچ چا سره محبت نه وکړي. د انسان به د هغو نه زیات د چانه نه ریدو، او نه به د هغو نه زیات یقین و د هغو په بل چا باندې. او انسان به پاگل شوی و د هغو په محبت کې. کو معمولی شان هغوی الله تعالی وپیژني، لیکن زمون پرابلم دا دی چې مونږ هغه پیژنو نه. او بیا چې هغه په دې پوه شي، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لکه څنګه چې د هغو په ټول کائنات باندې حکومت دی، نو بیا انسان په دې خبره هم پوه شي چې د هغو زما په ذات، زما په عقل، زما په جسم د هغو حکومت دی. زما سر کو ټیټیږي نو صرف هغو ته به ټیټیږي. زه ولې د نورو خلکو نه یریږم؟ زه خو صرف د یو رب نه یریږم. او بیا دا خبره منل چې د دې کائناتو په چلولو کې د هغو سره هیڅوک شریک نشته. خلکو له پریزق ورکولو کې د هغو هیڅوک شریک نشته. دا څومره نعمتونه چې زما سره دي نو دا صرف د هغو په وجه دي. زه ګورم نو ځکه چې هغو ماله دا سترګې راکړې دي، ځکه زه وینم. زو اورم ځکه چې هغه ماته اوروي. او زما ژوند روان دی نو ځکه چې هغه زما ژوند چلوي. نو داسې ذات دی هغه. او چې کله به هغه یو ذات باندې ایمان راشي کنه، نو بیا انسان د هر کس نه آزاد شي، ځکه چې د هغو د ژوند د هغه ژوند د هغه یو الله پابند وي، بیا هغه د نورو خلکو د حکمونو پروا نه کوي چې فلانې بس وایي او فلانې بس وایي، بس هغه یو الله زما د پاره کافي دی. بیا د بنده دا پروا نه وي چې خلک به رانه ناراضه شي، بیا یو الله ته بنده ښکته کیږي او د هغو د راضي کولو کوشش کوي، نو دا ایمان بالله دی. بیا وملائکته، او د هغو په فرشتو باندې ایمان، په فرشتو باندې د ایمان راوړو سره هم د انسان په ژوند کې ډېره تبدیلی راځي، ځکه چې بیا هغه دا خبره محسوس کړي چې فرشتې زما سره موجود دي، زه یوازې نه یم، په دې وخت زموږ سره څوک نور هم دي، او هغه د الله تعالی فرشتې دي، او هغوی هر څه لیکي او نه ستړي کیږي، نه هغوی اودې کیږي او نه د هغوی څه حاجت شته، بس صرف په ما باندې دا هغوی ډیوټي لګېدلې ده. د دې سره د انسان په سوچ کې فرق راشي که نه، بیا انسان سوچ کوي چې که زما سره هیڅوک هم نه وي که نه، زما سره د الله تعالی فرشتې دي چې هغه زما په طرف دي. دا دومره ښکلی آیت دی او زما په فیورټ آیتونو کې دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها خلق چې څوک وایي چې زمونږ رب الله دی او بیا په هغې باندې استقامت اختیار کړي، تتنزل عليهم الملائکه، په هغوی باندې فرشتې نازلیږي او فرشتې هغوی له تسلي ورکوي او وایي چې الا تخافوا ولا تحزنوا، مه تیریږه او هیڅ غم مه کوه، ولې یریږې او ولې غم کوې، مونږ یو کنه ستا سره، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. واوری تاسو خو دلته ټول عمر له نه یې راغلي، ستاسو د پاره الله تعالی ښکلی کور جوړ کړی دی په جنت کې، او د هغې بشارت یعنی خوشخبری واورئ، دوی بیا د هغې ملګري شي، دوی بیا د هغو مدد کوي یعنی کوي په کارونو کې. د دوی سره د ایمان والو هغه رشته ده یعنی چې کله ټولې رشتې والا کسان کله اودوي، زموږ رشته داران چې وي د هغې خبره کیږي چې یعنی هغې کله اودوي، کله هغوی ستړي شي، لیکن دا هغه ملګري دي چې دوی نه ستړي کیږي، دوی هر وخت بنده سره موجودې وي، دوی بندیانو له تسلیانې ورکوي، او دا هغه فرشتې دي چې د انسان دپاره استغفار کوي، دوی د انسان دپاره د الله تعالی نه معافي غواړي چې اے الله دوی معاف کړي، سبحان الله. دا هغه فرشتې دي. بیا په دې فرشتو کې هغه فرشتې هم دي چې د هغوی ډېر اوچت مقامونه دي، لکه جبرائیل علیه السلام وحی راوړو والا فرشته ده، میکائیل علیه السلام په رزق باندې د هغو ډیوټي ده، اسرافیل علیه السلام چې هغه به سور وهي، د عرش اوچتولو والا فرشتې دي، او دا دومره لوی فرشتې دي چې د دوی په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوی د غوږونو پوسکی نواخله د شولډرز یعنی اوږې پورې چې کومه فاصله ده، نو دا اووه سوه کاله چې بنده روان وي نو دومره مسافت دی د هغې په منځ کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په حدیث کې چې یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې د 1500 کالو مسافت دی، سبحان الله. د جنت د فرشتې نوم دی رضوان، د جهنم د فرشتې نوم دی مالک، او بیا د نکیر منکر مونږ ته پته ده، دی په قبر کې د حساب کتاب اخیستو د پاره راځي، نو دا ټولې فرشتې دي او په دې باندې زمونږ ایمان دی. بیا ملک الموت دی د مرګ فرشته، هغه هم د نورو فرشتو سره راځي، د روح د اچولو فرشتې هم دي چې هغه د بچي روح د مور په خېټه کې اچوي، دغه شان د باران د ورولو فرشتې هم دي، او نورې هم ډېرې فرشتې دي چې هغوی مختلف کارونه کوي. په دې ټولو باندې زموږ ایمان دی، او دی د الله تعالی خبر، او دی د الله تعالی خبرې اوري مني، او چې څنګه ورله الله تعالی حکم ورکوي نو هم هغه شانې کوي، هغوی خپله مرضي نه کوي، ځکه مونږ د هغوی نه هم نشو غوښتې، ځکه چې د هغوی خپله مرضي شته دی نه، د الله حکم چلیږي. او بیا دی وکتبه، او د الله تعالی په کتابونو باندې، د الله تعالی چې څومره هم صحیفه او کتابونه نازل شوي دي، د هغې چې کوم اصلي حالت و چې په هغې زموږ ایمان دی، نن په هغې کې په ځینو کې خلکو تبدیلی راوستې ده، هغې ته مونږ نه وایو چې دا د الله تعالی د طرف ته دي، لیکن چې څنګه الله تعالی نازل کړي و نو په هغې زموږ ایمان دی. او دا غینه پس رازی و رسولی او دا غو پر رسولانو بانی زمون ایمان دی. دا غو پر رسولانو کی یو لاک سلیرش زر پیغمبران تیر شوی دی. یو لاک سلیرش زر پیغمبران او دا پینزیش تو نمونه پا قرآن مجید کی راغلی دی. چی کل نبی او رسول یو زی راشی نو دا غی جدا جدا مانوی، لیکن چی کل رسول راشی نو پا غی که نبی هم شامل وی. پینزیش صرف پا قرآن کی نمونه راغلی دی، لیکن دا دین علاوه نور هم دیر پیغمبران دی. دا غوی ذکر پا قرآن کی نشتا، لیکن من هغوی دا اللہ تعالی پیغمبران منو، هغوی دا دنیا پا هر خطه کی راغلی دی. نو هغوی اللہ تعالی را لگلی دی، او زمون پا غی بانی ایمان دی، او بیا پا دیر طول رسولانو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیری دی، او دا طول رسولانو وارثان سوک دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پس بدا میشن سوک مخکې نورو خلکو ته رسوي. امت محمد صلی الله علیه وسلم د امت مسلمه د رسولانو وارثان دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څومره فکر و چې هغه خپل صحابه ته وی چې هل بلغتو، ولی ما تاسو ته رسولی دی پیغام؟ هغوی وی چې ها تا را رسولی دی، او ای فرمایل چې دا اوس تاسو ته رسول دی نورو ته. نو ولی د دې خبرې تپوس مونږ د خپل کور والو یا دوستانو نه کولی شو چې هل بلغتو، چې ولی ما تاسو ته دا پیغام در رسولی دی؟ دومره همت زموږ شته د تپوس کولو؟ او چرته داسې خو نه ده چې هغوی وایي چې نه تا خو مونږ ته هیڅ نه دي را رسولی. نو دا دی په رسولانو باندې ایمان. لا نفرق بین احد من رسله، او په دې کې مونږ په هیڅ چا کې هم فرق نه کوو. د فرق څه مطلب دی؟
یعنی یو منل او بل نه منل،
دا مونږ نشو کولی. لکه نورو مذهبونو والو چې به کول، لکه یهودیانو چې عیسی علیه السلام نه منو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې نه منو، نو داسې مونږ نشو کولی. او امت مسلمه واحد امت دی چې هغوی ټول پیغمبران مني. ټول مونږ ته هغه مره احترام واله دي، د عزت قابل دي. لکه څنګه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت کوو، ها فضیلت په خپل ځای دی. الله تعالی چې کوم فضیلتونه ورکړي دي نو دا هغې خپل ځای دی، لیکن مونږ په پیغمبرانو کې فرق نشو کولی چې مونږ پکې په منځ کې یو پرېږدو. او دا ټول هر څه چې دي نو دا د ایمان بالغیب دی. الله غیب دی او هغه مونږ منو. فرشتې غیب دي، مونږ هغوی نشو لیدی، لیکن مونږ هغوی منو. دغه شان کتابونه دي زمونږ نه چې کوم مخکې نازل شوي دي د الله تعالی د طرف نه زمونږ د پاره غم غیب دي. هم دغه شان رسولان دي، څومره چې راغلي دي هغه هم غیب دي. په تیره زمانه کې ځینې انسانانو لیدلی دي، لیکن مونږ نه دي لیدلی. نو زمونږ په غیبو باندې ایمان دی، او هم دا ایمان د الله تعالی مطلوب دی. دا ایمان اکسپټیبل دی. د سورة البقره په اول سر کې الله تعالی فرمایلی وو چې څوک په غیبو باندې ایمان راوړي نو د مؤمن اولنې صفت څه دی؟ په غیبو باندې ایمان راوړل. مونږ ویلي وو که نه چې الذین یؤمنون بالغیب، هغه خلک چې په غیبو باندې ایمان راوړي. نو په شروع کې راته دا ویلی شوی وو، او اوس په اختتام کې د دې صورت هغه خبره دوباره وشوه. اوس مونږ په ایمانیاتو کې څه څه وی؟ اولنی څیز وو په الله باندې ایمان، دویم وو په فرشتو باندې ایمان، دریم وو په کتابونو باندې ایمان، او څلورم وو په رسولانو باندې ایمان. د دې سره ستاسو ذهن له څه خبره راځي چې دا ټول د ایمان ارکان دي. د ایمان څومره ارکان دي؟ پنځه دي او شپږ دي. د اسلام پنځه ارکان دي او د ایمان شپږ دي. او د دې مونږ ته څنګه پته ده؟ دا د حدیث نه پته لګي. جبرائیل علیه السلام په انساني شکل کې راغلی وو او د اسلام متعلق فرمایلی وو چې اسلام دا دی او ایمان دا دی. نو هغو دا سیزونه خیلی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. او په دې کې نن مونږ څومره وې؟ څلور. او پنځم څه دی؟ په آخرت باندې ایمان. او شپږم څه دی؟ په تقدیر باندې ایمان. نو په آخرت باندې ایمان هم د دې آیتونو په آخر کې راغلی دی. زکه چی و الیک المصیر راغلی دی چې ستا طرف ته واپس کیدل دی مونږ ته، نو دا دی زمونږ په اخیرت باندې ایمان. نور خو وایي چې مړو شو نو خاوره به شو، او مونږ چې د شپې سملو نو دا ټول اقرار مونږ کوو، او د کېدو نه مخکې او که مونږ مړو هم شو په خوب کې، نو دا آیتونه به زمونږ لپاره پوره وي، کافي وي. ځکه چې زه دا خبره ډیکلیر کوم، د دې ډیکلریشن سره زه ودو شوی وم چې زما په الله تعالی باندې ایمان دی، زما په فرشتو باندې ایمان دی، زما په کتابونو باندې ایمان دی. ما د خپل ایمان تجدید وکړو، یعنی خپل ایمان می تازه کړو او اعتراف می وکړو د اودکېدو نه مخکې، نو ځکه دا آیتونه بیا د یو انسان دپاره کافی شي کچری د هغونه په خوب کې سه لاړ هم شي او وفات شي، نو هغه خپل ایمان ډیکلیر کړی و. اوس پاتې شو په تقدیر باندې ایمان، چې په الله مو ایمان دی نو په تقدیر مو هم ایمان دی. ځکه چې تقدیر څه شی دی؟ دا د الله تعالی علم دی. الله تعالی ته ټوله پته ده چې څه به کیږي، نو تقدیر د هغو په لاس کې دی. او الله تعالی فرمایلی دی په سورت اعراف کې، الا له الخلق والامر، دا هغو چې څومره هم تخلیق دی د دې فیصلې حق دا هغو دی. نو دا هم په الله تعالی باندې ایمان چې دی نو په هغې کې راغی. نو دلته په دې یو آیت کې ایمانیات زموږ دپاره ډیفاین شوي دي. نو دا څومره غټه خبره ده، او سبحان الله زه قربان شم د هغه رب نه چې هغو دا هر څه موږ ته خیلي دي چې دغه شان وایئ او دغه شان زمانه غواړئ. وقالو، او هغوی وویې، سمعنا واطعنا، چې موږ واورېدل او موږ ومنل. دا خبره څوک کوي؟ دلته چې د کوم ایمان والو خبره شوې ده، نو هغوی وویې چې موږ واورېدل او موږ ومنل. اولنی کار څه دی؟ اورېدل. اطعنا خو وروستو راځي، دا هم پوره ژوند دی، پوره ژوند. صرف دا دوه لفظونه سمعنا واطعنا، او یقین وکړئ دا ټول ژوند دی. دا صرف دوه لفظونه نه دي، دا یو پوره ژوند دی. چې کله تاسو وایئ چې سمعنا واطعنا، نو تاسو وایئ چې الله تعالی څه غواړي، نو هم هغه به کیږي. چې زما رب وایي چې دلته ګوره، نو زه به هلته ګورم. چې هغه وایي چې دا اوره، نو زه به هغه اورم. چې هغه وایي چې پیسه په دې طریقه باندې ګټه، نو زه به یې هغه شان لګوم. چې هغه وایي چې دا سیاغونده، نو زه به هغه سیاغوندم. په دعای قنوت کې موږ وایو کنه، ونترکو من یفجرک، ای الله موږ پرېښودل هغوی چې څوک ستا نافرمانی کوي. یعنی موږ به د هغه خلکو سره تعلق ساتو چې څوک ستا فرمانبرداري کوي، ستا اطاعت کوي. موږ به پرېږدو هغوی چې کوم خلک چې کوم ستا خبره نه مني. نو تاسو ګورئ چې څومره ښکلی خبره ده. موږ دعای قنوت خو وایو، لیکن په معنی پوهیږو نه. نو سمعنا اولنی شی څه دی؟ سمعنا، موږ واورېدل. څه مو واورېدل؟ موږ د الله خبره واورېده. او نن خلک وایي چې موږ نه اورو. نن مسلمانان هم اورېدل نه غواړي. یوې ښځې خبره کوله چې زه ځکه ناورم، ځکه چې کوم ما واورېدل، نو بیا به ما ته عمل کول وي. الله اکبر. الملک هره شپه موږ وایو، په هغې کې راځي جهنم والا خلک به وایي، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب سعير، کاش موږ اورېدلې وی، موږ خپل عقل استعمال کړی وی، نو نن به موږ په جهنم والو کې نه وو. یعنی اورېدل دومره ضروری دي. اولنی شی دی اورېدل، واورېد الله تعالی خبره واورئ. لیکن موږ اورېدل نه غواړو، موږ آزاد ژوند تېرول غواړو، او د الله تعالی په حکم عمل نه کول غواړو. هغه کس به اوري چې څوک منل غواړي. او دلته چې دا سمعنا واطعنا والا خبره ده، دا د چا ده؟ دا د مؤمن خبره ده. هغه فورا سمعنا واطعنا کوي. تیر آیت والا خبره چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوه، چې کو تاسو یو خبره په زړه کې وساتئ، او که هغه ظاهره شي، الله تعالی به ستاسو محاسبه کوي په هغې باندې. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ډیر زیات پریشانه شو. نو هغې وی چې یا الله، دا حساب کتاب خو به بیا ډیر مشکل شي. نو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلو او په زنګونانو باندې کیناستل، یعنی ظاهره ده هغوی به په هره خبره باندې عمل کوو. نو دا خبره په هغوی باندې ډیره درنه ولګېده. زمون په شان خاغی نه وو، مونږ خو ټول قرآن هم وایو خو دا فکر راسره نه وي، ځکه چې زمون عمل طرف ته خیال نه وي. هغوی خو به هر شی ډیر سیریس اخستو. نو هغوی په دغه آیت باندې ډیر زیات پریشان شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې را پریوتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې مونږ له د منځ حکم را کړی شو، مونږ هغه ومنو، مونږ له د روجې حکم را کړی شو، مونږ هغه ومنو، مونږ ته د جهاد په باره کې وفرمایل شو، مونږ هغه ومنو، مونږ له د صدقې حکم را کړی شو، مونږ هغه ومنله. او دا داسې خبرې وې چې مونږ ومنلې. اوس چې دا کوم آیت تیر شو، نو هغوی وې چې په دې باندې د تلو خو په مونږ کې طاقت نشته، ځکه چې په زړونو باندې خو د بنده اختیار نه وي. زموږ په زړونو کې خو رنګارنګ خبرې راځي. کچری الله تعالی مونږ په هغې باندې ونیوو، نو زموږ به بیا څه حال وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو هغه خبرې کول شروع کړئ کومې چې به ستاسو مخکې خلکو کولې. مونږ په اولنۍ سپاره کې ویلي وو که نه،
بنو اسرائیلو څه ویلي وو؟
سمعنا وعصینا، مونږ واورېدل خو مونږ یې نه منو. نو تاسو هم هغه شان خبرې کوئ اوس؟ بلکې تاسو وایئ چې مونږ واورېدل او مونږ اطاعت وکړو. او بیا دا آیت نازل شو، د دې مطلب دی چې یو آیت څو ځله هم نازلېدی شي. او چې کله دا آیت نازل شو، نو مسلمانانو فوراً وویل. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زمون جبی په خپل داسې وې چې سمعنا و اطعنا، لکه د بنده جبه چې وخوییږي. او د هغوی سرټونه یعنی مرۍ ښکته شوې. الله تعالی بیا دا آیت نازل کړو، الله تعالی بیا د هغوی دپاره اسانتیا پیدا کړه. سبحان الله. او د حساب څه معنی ده؟ چې الله تعالی به ستاسو نه حساب اخلي. یحاسبکم به الله. د حساب ګورئ درې معنی دي. یو معنی ده د حساب چې کله اعمال نامه مخې له راشي، نو د هغې به سرسري جایزه واخیستی شي. لکه تاسو یو اکاونټنټ له خپل کاغذات ټیکس د فایل کولو دپاره ویسی او هغو ته یې وښایي او هغه یې وګوري. یا امیګریشن آفیسر له تاسو خپل کاغذات ورکړئ، هغه یې وګوري او تاسو زر زر فارغ شئ، هیڅ هم درته ونه وایي. فاما من اوتی کتابه بیمینه
فسوف یحاسب حسابا یسیرا.
چاله په ښی لاس کې اعمالنامه ورکړی شي، نو د هغو به آسان حساب کتاب اخستی کیږي. حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله، آسان حساب څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ چې پیش کېدل به هر چاته وي، داسې نه ده چې څوک به نه پیش کیږي او سیده به لاړ شي، خو چې د چا په اعمال نامه باندې الله تعالی وفرمایي چې ښا تا دا کړي وو، دا دې کړي وو، زما تو معاف کړې، دا دې آسان حساب کتاب. نو دا هم د حساب یو معنی ده. دویمه معنی سو ده چې الله تعالی د بندنه سوال او جواب وکړي وو چې دا دې کړي وو، دا دې ولې کړي وو، په هغه ورځ ستا داسې کړي وو، داسې دې ولې کړي وو، او دا کار ستا په طاقت کې وو، تا کولی شو، دا دې ولې نه وو کړی. چې د چا نه داسې نمونه تپوسونه شروع شي، نو بس هغه لاړو. لکه مونږ چې وړو ته وایو چې تا داسې ولې وکړل، ولې دې وکړل، او هغوی په جړا شي، نو دا هم یو قسم له سزا وي. او چې الله تعالی د بنده نه تپوس وکړي چې دا دې ولې کړي وو، نو دا هغوی به څه جواب وي بیا. او دریم حساب داسې دی چې هغه کس له سزا ورکړی شي. اولنی حساب څنګه صرف سرسری وکتی شو، په دویم کې سوال او جواب، او په دریم کې به سزا هم ورکړی کیږي. دا ټول د حساب قسمونه دي. خو چې الله تعالی وغواړي، نو څوک معاف کولی شي. دغه شان چې د انسان په ذهن کې اچانک خیال راشي، نو هغه خو د انسان په بس کې نه وي، لیکن څوک هغه خیال مخکې انټرټین کړي، یعنی په هغه سوچ پورې نښتی وي او مخکې پکې روان وي، نو هغه خو د انسان په وس کې ده چې زه په دې سوچ وکړم. او په فانتسي کې لاړ شم دا غي په باره کې مخکې مخکې سوچ وکړم نو په داسې کولو باندې بیا کو الله غواړي نو انسان نوي شي نو د مؤمن سو کار دی سمعنا واطعنا څنګه چې به صحابه کرام رضی الله عنهم کول کو یو کار به ډېر هم ګران ښکارېدو نو چې یو مؤمن داسې یو مؤمن دې چېرته داسې نه وایي چې زه دا نشم کولی چې کله د الله تعالی حکم راشي نو فوراً ویل پکار دی سمعنا واطعنا ځکه چې کو تاسو داسې وایې که نه چې نه زه دا کار نشم کولی نو دا تاسو چا ته وایې دا تاسو الله تعالی ته وایې الله رب العزت ته وایې دا دومره غټه خبره ده دا د یو آتر کتاب نه دی چې مونږ وایو او یا دا چې خلک په ټی وي باندې تجزیه کوي دا د الله تعالی حکم دی او چې د هغې په باره کې انسان وایي چې زه دا نه منم ما واورېدل خو زه یې نه منم داسې څوک ویلی شي چا دوست بنده ویلی شي لیکن الله تعالی ته څوک داسې څنګه ویلی شي او د یو مؤمن د فرمانبرداری کلمه څه وي هغه څنګه د اطاعت اظهار کوي هغه فوراً وایي سمعنا واطعنا دا وي د یو مؤمن فرمانبرداري او که یو انسان وایي چې زه دا کار نشم کولی او یا دا چې زه به پې سوچ وکړم یو وي صفا انکار او بل بنده وایي چې زه به پې سوچ وکړم زه به مشوره وکړم زه به د چا نه سلا واخلم زه ګورو به چې زه څه وکړم نو دا هم د مؤمن سره خوند نه کوي ځکه چې دا کار هم مونږ د چا سره کوو دا مونږ د خپل ځان په شان د خلکو سره کولی شو لیکن د الله تعالی سره مونږ داسې نشو کولی که چېرې د سوچ سره کار کوی چې په دې کې زما څه فایده ده چېرته نقصان خو پکې نه دی زما اوله به زه دا وګورم نو بیا به زه تاسو ته ووایم بیا خو هغه خو خدای نه شو چې کله مونږ د چا خبره واورو مونږ هغه انالایز کړو سوچ پې وکړو بیا زموږ زړه هغه خبره ومني او چې کله مونږ په هغه خبره کنوینس شو لیکن د الله تعالی سره داسې معامله نشي کېدی د الله سره څنګه معامله کېدی شي سمعنا واطعنا په دې کې په کار نه ده چې وخت ولګي مونږ واورېده بس په هغې کې د سوچ کولو د پوهېدو د کنوینس کېدو د دې پکې سوال نشته په یو خبره باندې سوچ کول کله وي پته ده تاسو ته داسې تاسو هغه وخت کولی شئ چې کله ستاسو په الله تعالی باندې ایمان نه وي بیا ستاسو چې څومره مرضي وي نو هغومره سوچ کوئ چې ایمان راوړم او قرآن اوړم تاسو یو کافر ته نشئ ویلی چې ته بس مسلمان شه نه د هغو زړه به هغه خبره مني خبره به د هغو زړه ته کوزه شي او هغه به ایمان راوړي نو تاسو د چا سره زبردستي نشئ کولی دا خبره صحیح ده که نه دغه شان چې تاسو دا شان په تاسو هیڅ زبردستي نه ده که تاسو په الله باندې ایمان راوړل غواړئ نو راوړئ که نه غواړئ نو مه راوړئ اما شاکرا و اما کافورا که څوک غواړي نو شکرګزار دي شي او که څوک غواړي نو ناشکره دي شي الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی د هغه ځای پورې خو ستاسو مرضي چلیدی شي د هغه ځای پورې ستاسو نه تپوس کېدی شي چې تاسو پې سوچ وکړو تاسو کنوینس شوئ خو چې یو ځل تاسو ایمان راوړو نو اوس تاسو سره چویس نشته چې زه به پې سوچ وکړم چې کله تاسو الله ومنو نو په هغې کې دا راغلل چې تاسو له هر حکم منل دي یعنی د الله منل بیا څه شو هغه ډېر لوی دی هغه اله دی هغه هغه دی دغه دی او د هغې نه علاوه نه نه زما زندگی زما ده په ما باندې څه لازم دي نو دا بیا زما کوم قسم ایمان شو تاسو ما ته ووایئ مونږ په ایمان پوه نه یو ځکه خو زه وایم چې مونږ ته دا پته نشته چې ایمان دی څه شی د ایمان نوم اطاعت هم دی چې اطاعت به کوئ او چې اطاعت نه کوئ نو بیا دا کوم قسم ایمان دی ستاسو په خوله کو تاسو ډېر وایئ چې الله ډېر لوی دی داغونه لوی څوک نشته او په ژبه باندې هم وایئ دا هم هغه مثال شو هغه ډایرکشن والا کس هغه ها ها چې وکړل او بیا الټه طرف ته روان شو چې زه نشم تلی په دې لاره داسې کوو که نه مونږ بعضې وخت مونږ په هغې باندې نه یو کنوینس شوي چې هغه لاره صحیح ده. د دې مطلب دی چې مونږ واقعي کنوینس نه یو چې الله تعالی زمون خدای دی، هغه زمون خدای دی. په عبادت کې دننه اطاعت یعنی فرمانبرداري راځي. مونږ وایو چې مونږ د الله عبادت کوو خو اطاعت نشو کولی. د اطاعت نه کولو چویس یعنی اختیار زمونږ سره شته دی نه. د دې مطلب دی چې دا حق ستاسو نه لاړو. چې کله تاسو لا اله الا الله وی نو ستاسو سره دا حق نشته. او په دې خبره خو مسلمانان پوهیږي نه. هغوی وایي چې کلمه مې ویلې ده او باقي زما مرضی ده، که زه منځ کوم او که نه، که روژه نیسم او که نه، که زه حج او عمره کوم او که نه، چې ما ته څه صحیح ښکاري نو هغه به زه کوم. دا مونږ چې وایو چې وکړم او که نه، دا خو زمونږ خپلې مرضۍ دي.
تاسو چې کله کلمه ووایئ نو ستاسو بیا خپل حق پاتې نه شو.
اوس زما رایټ آف چویس نشته. اوس چې ما اوس په ما باندې صرف د الله حکم دی. ما په الله باندې ایمان راوړی دی او دا په ایمان کې شامل دی. دا داسې ده لکه تاسو د یو ملک ویزه واخلئ چې ټیک ده زه دا ملک منم لیکن د دې قانون نه منم. نو تاسو ته وویلی شي چې تاله ویزه په دې وجه درکړې شوې وه چې تاسو به د دې ملک قانون منئ. داسې څنګه کیدی شي چې تاسو ملک ته راننوتی او تاسو د هغې قانون نه منئ؟ چې یو ځل تاسو په اسلام کې داخل شوئ نو ستاسو مرضی ختمه شوه. اوس به تاسو د الله تعالی په مرضی باندې تاسو ته تلل وي. نو قالو سمعنا و اطعنا دا ډیره لویه او غټه خبره ده. اوس تاسو سوچ وکړئ چې مونږ څه وایو. ما واورېدل او ما ومنل. اوس چې الله مونږ ته څه وایي او څه حکم راکوي نو مونږ به هغه منو، که زما زړه قایل شي او که نه. زما پروا نشته که زمونږ په عقل کې راځي او که نه راځي. آی ډونټ کیر که زما پکې نقصان وي او که فایده وي، ما ته فرق نه پرېوځي. دې ته وایي ایمان. اوس دا نه ده چې زه به انتظار کومه چې ها که چېرته زما زړه دا خبره ومنله په ژوند کې نو بیا به پې زه روانه شم. نو هغه پته نه لګي چې هغه به چېرته ومني هم او که نه. د هغې د منلو به تاسو انتظار نه کوئ. تاسو به وایئ چې زه دا کار کوم که زړه مې مني او که نه مني نو ماته به کول دي. د کرونا وایرس نه مخکې به هر چا بانې کولې د نقاب دا چول و چې نه ډېره ګرمي ده، زما خاوند نه مني دا خبره. لیکن اوس د کرونا وایرس نه پس هر چا نقاب شروع کړو. او که چېرته سبا چا ووایي چې دا کرونا وایرس چې دی نو دا د ویښتو په ذریعه په جسم کې ننوځي، دا وایرس چې دی نو دا پینیټریشن کوي، نو بیا تاسو وګورئ چې خلک څه کوي. او که چا ووایي چې کچرې تاسو په لیرس کې کپړې واچوئ که نه، نو دا وایرس به بیا تاسو په جسم کې نشي داخلېدی. نو بیا تاسو وګورئ ټول خلک به په لیرس کې جامې اچول شروع کړي. لیکن هغه به بیا د الله تعالی اطاعت نه وي او په هغې به بنده ته هیڅ اجر نه میلاویږي، ځکه چې دا خو هغه د خپل ځان د پروټیکشن لپاره وکړو. دا شان بیا زمونږ د ایمان پته لګي چې کله الله څه حکم راکوي نو بیا مونږ بهانې لټوو چې ګرمي ده زه به څنګه ښکارمه. اوس خو د چا سره د خپل لوکس پروا نشته چې زه به څنګه ښکارم چې هی دا مې څه د میک اپ د پاسه اچولی دی. دا خیال هیڅ چا له نه راځي. نو خبره اصلي دا ده چې بنده د الله په حکم باندې څومره زر عمل کوي او که هغه په هغه سوچ کې لاړ شي ها چې د ځان د بچ کولو خبره راشي نو بیا څومره زر عمل کوي. بیا بنده نه مشورې کوي نه لاجک ګوري خو فوراً ومني. ساینسدانانو وایي نو زمونږ په دې خبره باندې یقین دی. چا ته پته ده چې واقعي دا کار کوي هم او که نه؟ مونږ فټافټ سمعنا و اطعنا وکړو، لیکن چې کله الله خبره وکړي نو په هغې باندې څومره زر سمعنا و اطعنا کوو مونږ. هغوی وایي چې لاس وینځئ نو هر بنده په منډه منډه لاسونه وینځي. سینیټایزرز ټول ختم شو په بازار کې. دا د چا خبرې دي؟ د انسانانو خبرې دي که نه؟ د انسانانو د خولې په خبره زمونږ څومره یقین دی؟ او چې الله تعالی حکم ورکړي په قرآن کې او بار بار راځي چې یا ایها الذین آمنو چې ای ایمان والو داسې کوئ، نو زمونږ سره خو بالکل پروا نه وي، ځکه چې هغه وخت زمونږ د خلکو نه مشورې پکار وي. چې کله خلک سر وړقوي او موږ له اجازت راکړي نو بیا موږ هغه کار کوو. په هغې کې زموږ د هر چا اپرووال پکار وي. تاسو د څومره خلکو نه اپرووال اخیستی شئ د کرونا وایرس په معامله کې، حالانکه د دې تیوریز خو همیشه بدلیږي. نن یو څه وایي او سبا له بله خبره راوځي، لیکن موږ څومره زر خبره منو. کاش چې د دې نظر موږ د الله تعالی په حکمونو باندې سمعنا و اطعنا کولی، او د مؤمن خو کلمه داده سمعنا و اطعنا، او موږ څومره لري یو په دې کې سمعنا، او بیا موږ په هغې پسې ډېره غټه وقفه کوو پاس شو، یعنی چې سمعنا ووایو که نه نو اطعنا نه وایو، په هغې کې موږ ډېره وقفه واخلو او پاس شو. چېرته داسې ونه شي چې په اطعنا کولو کولو کې ژوند تیر شي، ډېر سوچونه راځي، ډېر سزونه کتل وي، ډېرې فتوې اخلو. اخیر موږ ته په سوسایټي کې په خلکو کې اوسېدل دي، څومره خبرې موږ له راځي که نه، او که دا خبرې زموږ خلاف حجت یعنی دلیل جوړ شي نو موږ به الله تعالی له څه جواب ورکوو؟ چې ها الله چې انسانانو به راته یو خبره وکړه نو موږ به زر ومنله، موږ به څومره په منډه عمل کوو، او اے الله چې ستا حکم به راغی نو موږ به په سوچونو کې ونښتو. الله اکبر! ولې دلته موږ ته د خپل ایمان د لیول پته نه لګي چې زموږ څنګه ایمان دی؟ الله تعالی فرمایي چې مونځ کوئ او موږ وایو چې موږ د سحر مونځ کوئ، او موږ وایو چې موږ خو نشو پاسېدی. ډېر ګران دي د سحر د مونځ دپاره پاسېدل، او که داسې جاب میلاو شي چې سحر درې بجې پاسېدل وي، ځکه چې څلورو بجو ته موږ ته ځان رسول وي دفتر ته، نو موږ په ګاډي کې په یو منډه باندې لاړ شو. الله اکبر! دا خو یو وړوکی مثال دی. دغه شان په ټول ژوند کې وګورئ چې زه څومره سمعنا و اطعنا کوم، او زه په څومره خبرو کې لاجک تلاش کوم، تپوسونه کوم او سوالونه په دې کوم چې زما زړونه غواړي چې عمل وکړم. په آرمی کې وګورئ، په نورو دفترونو کې وګورئ، هغوی ته یو حکم میلاویږي او یو سپاهي تپوس نه کوي چې دا حکم دې راله، چې دا حکم راله ولې راکوي، چې موږ ولې دلته راغلي یو. داسې چېرته څوک کوي ټول منی، ټول سمعنا و اطعنا کوي. دغه شان په جابس کې ټول د خپل باسز خبره منی، د چا جرت نه وي چې د باس خلاف خبره وکړي. که مرضي وي او که نه نو بیا هم وایي چې څه وکړو. نو یو د الله تعالی ذات داسې پاتې شو چې موږ وایو چې سمعنا و عصینا. موږ څومره ډیټ یو د قرآن د څومره حکمونو موږ ته پته ده، لیکن موږ یې نه منو. څومره ځله موږ د قرآن نه تیر شو لیکن موږ یې نه منو. الله تعالی دې موږ ټول په دې باندې معاف کړي. غفرانک غفرانک غفرانک، موږ ټولو ته خپله محاسبه کول دي چې زما کلمه سمعنا و اطعنا ده، او که زما کلمه سمعنا و عصینا ده. او چې څوک په اول ځل قرآن وایي نو مخکې به راځي داسې احکامات. کیدی شي چې هغه ستاسو خوښ نه شي، کیدی شي چې هغه په تاسو ښه ونه لګي او هغه تاسو ته درانو ښکاره شي، یا تاسو به وایئ چې دا به زه څنګه کومه، دا به څنګه کیږي. نو هغه وخت په زړه کې ډېر داسې خیالات راتلی شي. فورا سمعنا و اطعنا وایئ چې بس موږ واورېدل او موږ ومنل. اسانی به په هغې کې الله تعالی پیدا کوي. دا سوچ مه کوئ چې څنګه به کیږي، د الله نه دعا کوئ چې اے الله ته موږ له توفیق راکړې. زما کار دا دی چې زه الله تعالی ته خپل ځان سبمیټ کړم، خپل ځان اسپارم چې اے الله ما باورېدل او ما ومنل. غفرانک! او بیا هغوی وایي، یعنی هغوی وایي چې اے الله ستا بخنه. ولې داسې وایي چې اے الله موږ واورېدل موږ ومنل، لیکن اے الله چې موږ دا خبره منو هم نو زموږ نه به ډېرې غلطیانې کیږي، ځکه چې داسې نه ده چې د سمعنا و اطعنا نه پس دي د انسان نه غلطي ونه شي، سو ګناه دې نه کیږي. داسې نه شي کېدی. ټول بني آدم خطاون دي، خطاکار دي، او بهترین خطاکار څوک دی؟ خطاکار لا هم چرته بهترین کیدی شي. موږ خو وایو چې څوک غلط دي نو هغوی غلط دي، لیکن دلته وفرمایلی شو چې د ټولو نه بهترین خطاکار هغه دي چې څوک توبه وکړي، او د توبې په وجه هغوی بهترین دي. ګنې ټول بني آدم خطاکار دي، ټول بني آدم، خو هغه اولیاء الله دي، کو تاسو ته څوک ډېر هم نیکان ښکاري ټول خطا کار دي. نو انسان بیا سوایي چې اے الله ته مونږ وبخې، اے الله مونږ ستانه بخنه غواړو، زمونږ نه بیا هم هغې غلطیانې کېږي، اے الله ته مونږ معاف کړې. داسې نه ده چې بنده تکبر وکړي چې بس مونږ ویلي دي چې مونږ واورېدل او اومنل، نه، مونږ به بیا هم غورځېږو را غورځېږو. اے الله ته به مونږ چلوې، اے الله ته به مونږ نو دا کلمه غفرانک د دې نه مخکې نسألوک غفرانک نه دی راغلی چې اے الله مونږ ستا نه سوال کوو د مغفرت. ګورئ، غفرانک ستا بخنه، دا خو مکمل جمله نه ده کنه، او دلته څه راغی؟ صرف غفرانک. لکه یو بنده چې ډېر ډیسپریټ وي او وایي، ګورئ چې کله د چا سخت مدد پکار وي نو هغوی څه وایي؟ هیلپ هیلپ هیلپ، داسې وایي کنه. نو دا غفرانک کلمه داسې ده، بخنه ستا، بخنه ستا، ځکه چې یا الله مونږ به غورځېږو خو ته به مونږ راټینګوې. ګورئ، انسان د نیکۍ اراده هم کوي، روان هم شي، لیکن څومره ځله غورځېږي. داسې وي کنه چې ما د اطاعت اراده کړې ده، زه به نه غورځېږم. او غفرانک بنده کله وایي چې کله یو انسان دا خبره مني چې زه په غلطه باندې یم، چې زما نه غلطیانې کېږي او زه غلطي کومه، او چې څوک خپلې غلطي مني نه، نو هغه به غفرانک، یعنی بخنه څنګه غواړي. او دلته الله تعالی د مؤمنانو صفات بیان کړي دي چې هغوی سمعنا واطاعنا کوي او غفرانک وایي، او الله تعالی نه په مخه باندې بخنه غواړي، توبه کوي، او هغوی ډېر زیات ډیسپریټ دي چې اے الله مونږ وبخې. دا داسې ده لکه یو تږی چې وایي چې اوبو اوبو اوبو، نو تاسو د هغو د دې کلمې نه اندازه لګولی شئ چې هغه ته څومره تنده لګېدلې ده. دا داسې ده لکه یو ډوبېدو والی کس چې وایي چې اے الله ما را ټینګ کړې، ما له لاس را کړې، کچری تا زو اونه بخلم نو زو به ډوب شم. نو دا هغه هیلپ والی کال دی، غفرانک، الله اکبر. نو چې کله انسان توبه کوي نو الله تعالی د هغوی مغفرت کوي. داسې ده کنه؟ داسې نه ده کنه چې انسان دې توبه نه غواړي نو الله تعالی به یې معاف کوي؟ نه،
انسان به توبه کوي.